ترلاسه کی په غیر مشروع توګه په غیر قانوني توګه دغه په واکې وي د ټولنې وګړي نشي کولی چې خپل فکر خپل نظر بیان کړي. نو په دغسې مواردو کې که چیرې دولتي اړوندې ادارې هر رقم ناخوالې وکړي په خلکو باندې خلکو ته دا زمینه مسایده کېږي نه چې هغه ناخوالې هغه سرغړونې چې دوی ویني په خپلو سترګو باندې او هغه اعمال چې د دولتي واکمنانو چې دغه ترسره کېدل نورو د ټولنې غړو ته زیان منځته راوړي ضرر منځته راوړي د دغه په اړوند دی نشي کولی چې د رسنیو د لارې نه دغه موضوع تشهیر کړي. دی نشي کولی چې د ټولنې په ناخوالو باندې خپل فکر بیان کړي. هلته رادیو تلویزیون او نورې رسنیو دغه شتون به سمبولیک وي حتی هغوی هم تر شدید سانسور لاندې وي. نو په دغه ټولنه کې چې د ازادۍ بیان نوی هغه ټولنه کې چې سیاسي حقونه نوی یعنی خلق حق د انتخابېدل او د انتخاب کولو ونه لري به د شک هغه سیاسي رژیم تاسې یو رژیم ده چې هغه خلکو پورې اړه نه لري بلکې هغه سیاسي زمامدارانو پورې اړه لري چې سیاسي حق یا سیاسي واکمني د غیر مشروع لارو نه ترلاسه کړي دي.
تاسو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ حق سره ورارځوي
لنی کومره د جغاسو کالو هغه یو اساسي لاسرون هم په افغانستان کې د ازادۍ د بیان ستوند چې په افغانستان کې مونږ او تاسو یعنی همیشه وینئ چې د افغانستان په ټولو اداري واحدونو کې خلک په ډېره آزاده توګه بېلې دینه چې د کشفي او امنیتي ارګانو لخوا نه تر تعقیب لاندې نیول شي دوی په هغه دولتي کسانو باندې چې نیوکې کوي بېلې دینه چې دوی تر تعقیب لاندې نیول شي دوی د خپل فکر رادیو د لارې نه د تلویزیون د لارې نه د اخبارو د جرایدو د لارې نه بېلې دینه چې سانسور شي هغه بیانوي. بی د شکه چې دغه د مختلفو رسنیو شتون د مختلفو رادیوګانو د مختلفو تلویزیونو د مختلفو ولسپانو او د اونیزو شتون په افغانستان کې دا پخپله یو تضمین ده په افغانستان کې د افغانانو د بیان د ازادۍ د حق شتون ده چې موږ او تاسې هر ورځ مینو دغه موږ او تاسې په دغه پروګرام کې چې د تاسو له طریقه خپلېږي دا پخپله یو حق ته چې خلکو ته موږ یو ذهنیت ورکړو چې افغانان ټول دغه حق لري که چیرې په ټولنیز ژوندانو کې داسې ناخوالې وینې دوی کولی شي چې دغه خپل فکر د رسنیو د لارو دولتي خلکو سره شریکي نورو خلکو سره شریکي تر څو په ګډه سره هغه ناخوالې چې په هغه مخصص کې شتون لري دغه د له منځه وړلو کې اړوندې ادارې په وخت په زمان سره تصمیم نیسي.
ډېره زیاته مننه احمد صاحب کور مودم. درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر پای اوریدل تر بلې خبرونه مو الله ماته.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان یا زئی
زتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د کابل ځینې پلونه د اشخاصو په نوم دي لکه د محمود خان پل، د حسن خان پل، مراد خانی پل او داسې نور. حسن خان څوک وو؟ اول دا پل د هغه په نوم یادیږي. دوهم مطلب مو د شالونو د دودونو په اړه دی.
ماشومان به وړل زیارت ته او پاس باندې به شالونه غوړول.
دا مطالب به زه ومان او وږمه رشیدي درته وړاندې کړو.
منو اوریدونکو د چهل ستون د باغله شاوخوا سل متری سره یو پل خلق د حسن خان د پل په نوم یادوي. سپینګیری وایي چې دا پل حسن خان په خپل ځمکو کې جوړ کړی وو. نور معلومات به په هان رزقی نړیوال راکړي.
د کابل په سین باندې زیش میر پلونه جوړ شوی وو. د دې پلونو ضرورت دا وو چې په پخوانیو زمانو کې د سین له یوې غاړې نه بلې غاړې ته پورې وتل مشکل وو، بنا څرنګه چې په هغه وختونو کې دغه اوسني سامان آلات نه وو. هغه ته چې پوخ پل پرې جوړ شوی نو طبیعي ده چې هغه وخت خپله د لرګیو نه چې د کابل ښار خصوصا د چاردیهي سیمه چې دا د ځنګلي سیمه وه او د کلونو کلونو د سپیدارو ونې پکې وې، دا هغو د لرګو نه په استفاده سره چې په دې پلونو به اچول او پلونه به په هغه ابتدایي شکل باندې جوړول، نو طبیعي ده چې دغه پلونو په وروستیو وختونو کې چې مثلا نقلیه وسایط په کابل کې رامنځته شو، دغه پلونو د دې قدرت نه لرو چې دغه نقلیه وسایط پې تیر شي. په هر صورت باندې په وروستنیو وختونو کې دغه پلونه پاخو جوړ شو چې یو د دې پلونو نه چې په خپله د کابل په سیند باندې جوړ شوی دی او د چلچتون د باغ او د چلچتون د قصر نه چې کوم سړک د دې دانا او د پخپله د دالامان خواته غځېدلی دی، خپله د چلچتون د باغ تقریبا په سل متر یا څه زیاتو کم متر کې دا پل د کابل په سیند باندې جوړ شوی دی. د وسایطو په راتګ سره، د نقلیه وسایطو په راتګ سره په دې کل کې تغییر راځي چې یو د دې تغییراتو نه دا دی چې په 1343 کال کې پخپله د فیدامیر وزارت نه د دوی د کار او د ساختمان د سر جوړولو د یونټ دخوانه دا پل په کانکریټي ډول باندې جوړ شو او د دې مسایط شو چې پخپله نقلیه وسایط په دې باندې تیر شي. دلته دا سوال پیدا کېږي چې دغه پل څه نوم لري. پخپله رهنمای کابل کې چې پخپله د محمد عثمان صدیقي اثر دی، په هغې کې دا پل په پل قلعه حسن خان باندې یادیږي او په حقیقت کې دا د چلچتون پل دی.
د ښاغلي نړیوال په وینا ځینې خلک دا پل په ښه نوم نه یادوي. کیسه یې اورو.
د خلکو د وینا له مخې چې خلک یې ورته وایي، دې ته پولي اثر ګوساله وایي. دغه اثر ګوساله اصطلاح خدای دې زما سخر وبخښي غلام احمد خان، هغه د خولې نه هم کله کله دا د اثر ګوساله اصطلاح راکېدله. خو په اتتي په یوه اثر کې چې هغه د کابل په ارتباط مې لیکلی دی، اثر ګوساله چې د اصل اثر خان و سیمنصب و کنډک مشر و، بیا د کرنیلۍ چې هغه وخت کې د لیوا مشر رتبې لرله، او بالاخره د دو انډیوالان جنرالی ته ورسېدل، مګر دا جنرالی ته ونه رسېدل. نو بالاخره خپل عامر یا قمندان ته ویل چې زه ولې دغه رتبې ته نه رسېږم، ځکه چې دا د رواني تکلیف سامانه چې ملګري د ټولو لوړو رتبو ته رسېدلي وو، نو ضرور و چې عامر ته په یو ګیلامجزه توګه باندې دغه وکړي. عامر یې ورته ویلي کې تو هنوز هم حسن ګوساله استې. نو په دا حساب باندې دغه حسن ګوساله په نوم باندې شهرت لري، او د دې له خاطره په تاریخ کې دغه پل د په نوم باندې نه دی دغه شوی، په نامه د قلعه حسن خان باندې شهرت لري. او هغه دا دی چې په هر ترتیب باندې یو سیمنصب و، دغه شان نیک کار یې وکړو چې یو پل یې جوړ کړو، نو د ده د نوم سره د حسن ګوساله دغه انتصاب غیر ضروري دی.
د علوم اکاډمي یو غړی چې د حسن خان پلته لنډ وسی
وای، اسم ما عبدالحفیظ
موان سرمحقق دی، علوم په اکاډمۍ کې سرمحقق مرستیال یم. زه په چلستون کې د حسن خان پلته نږدې اوسم. دا پل د عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شوی دی. په لومړي سر کې د لرګیو خام پل و، بیا وروسته په 1340 کال کې پوخ شو. دا چې دې ته ولې د حسن خان پل وایي، هغه په دې چې مدیر محمد حسن خان په دې سیمه کې اوسېده. دای د عبدالرحمن خان په حکومت کې د محبس امیر و. سپینګیری وایي غښتلی دنګ هټور سړی و. کله چې تقاوت شو، عبدالرحمن خان د چلستون په سیمه کې تقریبا 100 جریبه ځمکه ورکړه او بیا دا پل د پخپل ځمکه کې جوړ کړ. په همدې خاطر یې د حسن خان پل بولي. ځینې خلک د حسن خان له نوم سره یو بل ناسم لقب هم یادوي، چې دا ښه خبره نه ده. څو کاله له مخه د حسن خان لمسو او زامنو په دې اړه څه ارزم کړی و، نه پوهېږم چې چیرته به رسېدلی وي.
قدرمنو اوریدونکو، د حسن خان پل په اړه مو معلومات واورېدل. اوس به واورو چې د شالونو په اړه کوم رواجونه لا پالل کېږي.
د شالونو رواج له ډېر پخوا پالل کېږي. د ناوي زرغون شال مشهور دی. په پیل کې به د لغمان اوسیدونکې میرمن ملکه راته ووایي چې د دوی لور ته د شالونو څه رواج پالل کېږي.
ما شنه شالونه به ډېر ګلدوزي به پکې وه، لوی برونه او لوی لوی شالونه ما هغه به ناویګانو ته اخیستل. ناویګانو به په سر کول، رنګ یې شین به وو، زیاتره شین و ګلابي وو. دا رنګونه ډېر ناویګانو ته به دغه خواه کول مثل خوزو بم بسر کول دولهی بانده بایا چول بیا مغ ده ناوگان شالو نبا و ساتلی بیا دولهی بانده بای سور پیا چو گلابی و شینا یا بای لپاس نور گلان و شان پی تکو حل اوز پا کمبری شالو نده هندی شالو نده ناوگان و تم ماغ اولی او ده کورانو خزیم بسر که زده خزی سنگی نرنگو ناخده زوانانه لک شوخ رنگو نا اغو شالو سر اوز دیر پرک لری یعنی اغو شالو نا بل رگم اوز پا دنیا غصبه نا اون شین رنگ پا ناوگانو بزیادتر شین رنگوری وای نا ده خوشبختی علامه دا اصلی شیرین خوری که ورودی هین خوری که یا خواخ یا مسیر اندرور یا دلیور مسیر خزا اغوڑی شال پی آچه نگی گوٹان رو پخوکی یا ناوی تراباسی ماغ شال پی آچه شین رنگ گلابی رنگ زیادتر شین رنگ دا چه ناوی باندی زمی که خوبی خیلی دا شال رواج ده من کسی ما که شال پی سر کئی زردی زوانان
ګر هر وسیدون کې زلمی میناناک وای زموږ لورته د شالونو یو پخوانی رواج له نورو سیمو بیل وو
او زیاتره وخت چې خلک سنت دل فرض کوي مثال او دا ماشومان به وړل زیارت ته او پاس پاندې به شالونه غوړول خلکو د مونږ په خوګانو کې البته شالونه به پاس پاندې غوړول او دا هلکان به په سوارېدل بیا به بیول زیارت ته او د زیارت نه به شار اطراف ګرځول بیا به راوستل او سلمانی ته او سلمانی بیا نایي چې ورته مونږ بیا به هغو سنتول پخوا وختو کې خلکو شالونه د نرانو هم شال لرلو ظریف شالونه ول ډېر ښایسته او ښکلي شالونه ول چې زیاتره یې د هرات ولایت کې د اوبدل کېدل او هملته جوړېدل او دا د ابریشمو نه جوړېدل چې لونګۍ هم د ابریشمي لونګۍ چې ورته ویلې هم په هرات کې اوبدل کېده او زیاتره په نورو ولایتو کې هم و یو څه خو بعضې مواد به چې راوړل د هرات نه به راتلل زیات او د ښځو شالونه خو معلومدار او زیاتره هند نه راتلل ډېر ښایسته ښایسته شالونه و په هند کې اوبدل کېدل او هلته به نه پوهېدم چې د ماشین په ذریعه وو یا د لاس په ذریعه وو خو دلته چې لیمون په وطن کې دغه لاسي صنایع وه دا ما لیدلی وه چې په ځمکه کې به دا شالونه اوبدل کېدل او ځمکه کې به تنابونه ویلي ول داسې دغه کار نه و اوس نه پوهېږم چې ماشین به راغلی او د ماشین په ذریعه باندې به خو په لاس باندې به شال اوبدل کېدو ډېر ښایسته شالونه
د ښاغلي میناناک په وینا د شالونو رواج اوس کم شوی
اوس ډېر د شالونو ځای پرتګانو نیولی دی چې دا پرتګان د پاکستان د راځي د ژمي د طرفه ډېر دغه کېږي خلک استفاده ورنه زیاته کوي که نه پشوي پرتګان هم دی وي چې دی دغې نه اوبدل کېږي د پسه د وړیو نه اوبدل کېږي او دغه وړیو شالونه ښه شالونه دي او بازارونه ورنه ډک دي که جلال آباد وګورو که مثلا خپله کابل وګورو یا نور ولایت وګورو
د کابل اوسیدونکې میرمن انیسا وایي شال معمولا هغه میرمنې پر ناوی غوړوي چې خلک یې بختوره بولي
زمون هیواد کې د هر ځای او هر منطقې را و دود دستور فرق لري خصوصا په پښتنو سیمو کې دا رواج شته که کله چې یو جلکۍ وادېږي او د خاوند په کور کې ننوځي زیاتره هغه خوشبختې ښځې کولی شي چې د ناوې په سر کې شال واچوي چې په ژوند کې ډېره خوشحالي لیدلې وي او یا خوشحاله ژوند ولري او دا شال جلکۍ ته د حتی تره چې معاملنې ماشومې هم پیدا شي د هغې څخه استفاده کوي او دې د یو ګرانبها او یا قیمتي شی د هغې څخه استفاده کېږي او دا شالونه معمولا بنارسي شالونه او نور ګرانبها شالونه چې زیاتره د نورو هیوادونو څخه او یا د پخپله د ښځو د لاستي ګنډلو یو صنایع ده. نو
د هرات اوسیدونکی سید محیودین هاشمي وایي پخوا به هرات کې ښایسته شالونه رغېدل خو اوس یې مزه نشته.
در شهر هرات سابق سنت شال بافی
به هرات که پخوا در شالونو سنت خواده کرده و دیرو خلکو با و بل خار تا بیراوله به هرات که یو بازار ده در شال بافی پنم دلتا به خرچوال دلتا به خلکو و بلم کارو باریم که در خرید و فروشیم که در خود جنگونو پکلونو که در سنت تا دیر تاوان واوخت تا سپیگه چه در ورخم و در چینجی خوراک د توت د ونې پاڼې دي. د جنگونو له وجې دا ونې کمې شوې. بل دا چې په دې وروستو کلونو کې بې کیفیته مواد له نورو هېوادونو هم راوړل شول، نو دې صنعت صدمه ولیده او خلک لکه پخوا داسې اعتبار نه پرې کوي. پخوا د هرات وریښمینې لونګۍ، شالونه، دسمالونه ډېر مشهور و. د چا چې به واده و نو د واده ورځې ته به یې فرمایشي شالونه راغول چې له نورو سره یې ډېر فرق درلود. اوس یې کسبګر شته دي خو کم دي.
د شونډو خال دې مجلس کې دې مالک جاننو، اے زما یار دا نوې شال مې راوړه. د سینې خاج مرور بخلا کبھی نہ مالک جاننو، اے زما یار دا نوې شال مې راوړه. او مالک جان مالک جان مالک جاننو، اے زما یار دا نوې شال مې راوړه.
قدر من اوریدونکو خبرونه ام دومره وا کوم رادیو تلیکون راستول پاتیمو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس میرا ده 4 لس 1 اویا، په کندهار کې 2 په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو، بس یاو په عزت اوسه.
د سین پر غاړه سم باندې مالک جاننو، اے زما یار دا نو شال مې راوړه. سینه جال کدواړ زلف تناو نه مالک جاننو، او زما یار دا نو شال مې راوړه.
نن بشپ زما دیار پکم متاندی، جلوہ گر پکم ہٹ پکم دکاندی، تم دکان بے دخلے در آندی، شرم ولی بے حسن تم ترکانی، بڑے وا بے دمخ تم پتنگانی، رہان بے پاکان کنا پاکانی، ودن چھوے لدے خمس ماتے لے، چھتے واورے دا دیار دا تلوب دل، ودن چھوے لدے خمس ماتے لے، چھتے واورے دا دیار دا تلوب دل. منزل بے سبا گور چوکھوی، نہ پوہے جم چھپ سادوی کبھوی، پچھ شان بش کست زہر بزروی، لطق مو بے دزلت غم بخروی، دم قتم بے خلے دم اخبوروی، چکڑے بے چا خاور دبی، سداوار دبر سے تم دہر پہ ہوئی، جمی یار پا سفر دلے زب کوریم، سداوار دبر سے تم دہر پہ ہوئیم، جمی یار پا سفر دلے زب کوریم. شان بش کست درمی پرارے، مگر دونو آلو دس پنج روک ساری، زپ خار دبے کسے پارے پارے، آبے لے بے وہی دوینو داری،